آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د پاکستان لوی درستیز وای چې پاکستان به هیڅ کله چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې پر افغانستان برید وسی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وای چې په سوریه کې په چټکۍ سره وضعیت مخ په خرابېدو دی، او د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو فدرالي ادارې د زیکا د وایرس په اړه نوي مقررات اعلان کړي دي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د وګي اسمبلی شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست میاشتې 28مه کېږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې ټاکل شوې ده په 2020 میلادي کال کې په ټوله امریکا کې د نفوسو لس کلنه سرشمیرنه یا احصایا وشي، خو د ځینو اقلیتونو مشران په دې باور دي چې په اوسنیو فرمو کې د بدلون راشي، ځکه په سمه توګه پکې د دوی د قوم او نژاد نمایندګي نه کیږي. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جمعې په ورځ په سویټزرلند کې وکتل چې د سوریې د جګړې د ختمېدو په لارو چارو غږیږي. په دې هکله مرکه او راپور لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وی.
افغان حکومت د پاکستان د پوز د لوی درسي جنرال راهید شریف د څرګندونو په خبرګون کې وایي ټول هغه اسناد چې د افغان امنیتي ادارو په واک کې دي شي چې د افغانستان پر امریکایي پانتون باندې برید د پاکستان په خاورو کې تنظیم شوی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په ارکی د ملي امنیت د شورا د غونډې په جریان کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال راهیل شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته وویل چې د افغانستان پر امریکایي پانتون باندې برید د پاکستان په خاورو کې تنظیم شوی وو. همداشان د ارګ څخه په خبره سوي بیان کې راغلي چې افغان حکومت جنرال راهیل شریف سره د موبایل ټلیفونونه د هغو دریو شمیرو په اړه هم معلومات شریک کړل چې بریدګرو د برید پر مهال پاکستان کې د چا سره خبرې کولې. له دغې ټلیفوني اړیکو وروسته د پاکستان پوځ په یوې اعلامیې کې د جنرال راهیل شریف له قوله ویلي دي چې پاکستان به چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د پاکستان پوځ ویلي وروسته له هغې چې افغان چارواکو ورسره د ټلیفون درې شمیرې شریکې کړي، د پاکستان امنیتي ځواکونو د تروریستانو د موندلو دپاره د ډیورن کرښې څیرمه عملیات ترسره کړي. پاکستان پوز دغه راز د هم ویلي دي چې د موبایل شمیرو په اړه د هغوی تحقیقات ښیي چې یادې شمیرې د افغانستان مخابراتي شبکو پورې اړه لري چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې کې هم فعال دي او کار ځینې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنزوري د پاکستاني چارواکو د دغو سرګندونو په اړه امریکا ډغته ویل چې د ټلیفون له شمیرو پرته نور کافي اسناد په واک کې لري چې دا ښیي چې برید په پاکستان کې تنظیم شوی وو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د موقت اوربند څخه وروسته چې د روان کال په فبروري کې موافقه پر وسوه وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی، خو ښاغلي کیری ژمنه وکړه چې امریکا او روسیه اوس یوې بلې موافقې ته چې د مخکینۍ موافقې په پرتله به دوامداره وي نږدې سوي دي. ښاغلي کیری په جنیو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د اوږدو خبرو اترو وروسته دا خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان هڅه کوي چې یوه داسې موافقه وکړي چې په لړ کې پوځي همکاري د معلوماتو شریکول او د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه موثره سي چې دواړه خواوې غواړي. ښاغلي کیری وویل چې د مخکې اوربند څخه د سوریې خلکو ګټه پورته کړه، خو وروسته راغلی پرمختګ ځکه بیرته ویجاړ سو چې د اوربند څخه سرغړونې یو استثنا نه بلکې یو نورم وګرځېدی. د اسلامي دولت تورستي ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې چې په کښې 15 ماشومان ښودل کېږي چې وسلې ورسره دي او لاندې 15 کسه پر ګوندو دي او داسې معلومېږي چې دغه ماشومان یې د وسلو په ذریعه وژني. د تورزم ضد تحقیقاتو یو ویبسایټ چې د سایټ په نامه یادېږي وایي دغه تنکي ماشومان د بریتانیې، مصر، کردستان، تونس او ازبکستان دي او ویډیو د سوریې د رقه په ښار کې اخیستل شوې. اسلامی دولت ډله اوس په خپلو پروپاګند ویډیوګانو کې د ماشومانو څخه زیات کار اخلي او دا یو زړه بوږنوونکی عمل دی. په داسې حال کې چې عراقي او کوردي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي مخ پر موصل روان دي چې دغه سیمه د داعش څخه پاکه کړي. د هغو ماشومانو پاک له اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې داعش په زور نیولي دي او د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي. په برما کې د راخین ملت پالو هغه خبر رد کړی دی چې د ملګرو ملتونو پخوانی منشي کوفی انان به د هغه کمیسیون مشري کوي چې هدف یې د روخین په ایالت کې د قومي شخړو او جنجالونو څیړل دي. د ارکان د ملي ګوند مرستیالی انوشیان امریکا ډغ ته وویل چې د بهرنیو د خوا د یو کمیسیون جوړېدل چې د روخین ایالت په وضعیت او تاریخ خبر نه دي، د میانمار خپلواکي ګواښي او د ټولو قومونو حقوق تضعیفوي. نوموړي وویل چې ضرورت یې نشته چې بل کمیسیون جوړ شي ځکه د پخواني ولسمشر تان چان حکومت یو کمیسیون جوړ کړی و او د هغه کمیسیون نتایج اوس هم دقیق دي او کیدای سي چې پر اساس یې دا شخړه حل سي. د آن سان سوچي څخه جلا سوي یوې ډلې هم بیانیه ورکړې ده او د دې نوي کمیسیون دایرېدل یې رد کړي دي. د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو فدرالي ادارې د زیکا د وایروس د معلومولو په برخه کې خپل د معاینې کچه پراخه کړې ده. اوس هغه کسان چې د وینې مرسته کوي د هغوی وینه هم باید د استعمال څخه مخکې چک سي چې د زیکا وایروس ونه لري. اف ډي ای یا د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو ادارې دغه نوی طرز العمل پرون د جمعې په ورځ اعلان کړې ویلي دي چې دا کار یې د عملي شواهدو او کارپوهانو د وړاندیزونو وروسته کړی دي ځکه د زیکا وایرس د مور په نس کې د ماشومانو دپاره ډیر جدي خطر پیښوي. د دې څخه مخکې یوازې په هغو سیمو کې د زیکا وایرس چې د زیکا وایرس خپور شوی و د استعمال څخه مخکې وینه د زیکا د وایرس دپاره باید چک شوې وای. په زیمبابوې کې پولیسو د اپوزیسیون د مظاهرې د ماتولو دپاره د وشکې بهوونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی چې په پلازمینې حرارې کې مظاهره کوونکي ګډوډ کړي. پولیسو د محکمې د حکم خلاف اقدام وکړي. مظاهره کوونکي د زیمبابوې د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې د انتخاباتو اصلاحات غواړي. په مظاهرو کې شاوخوا 13 ګوندونه او مدني سازمانونه سره یوځای سوي دي او د جمهور رئیس رابرټ موګابي پر ضد مظاهره کوي چې د دنیو وکلونو دی او د 1980 کال راهیسې پر زیمبابوې حکومت کوي او ویل کېږي چې په 2013 کال کې بیا ځان کاندي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو دونکو خبرونه مو د امریکا غاګه شناره درو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاګه شناره دیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا هم دروانه خبرونه لمړی مطلب د پکتیا په ولایت کې مرمنې وای چې روغتیایي اسانتیاو ته چندانې لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې په ولایتي ملکی روغتون کې هم هغه شان خدمات نشته چې دوی اړتیاوې پوره کړي. تفصیل د امریکا غاګه شناره دیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
میرمن ګل بیبی د ګردیز په ولایتي ملکی روغتون کې دې ته انتظار کاږه چې خپله ناروغه ماشومه د معایناتو لپاره ډاکټر ته وښیي. هغه د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکې ده. ګل بیبی وایي چې په خپله سیمه کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او اړ دی چې د نورو ناروغانو تر څنګ ښځینه ناروغان هم ګردیز ته انتقال کړي، خو زیاتوي چې دلته هم په وخت ناروغان نه تداوی کیږي.
تر بیګا ولاړی لمبر ته تر 2 بجې ودرې، 2 بجو لمبر ده، 3 بجې څلوېښتم لمبر ده، سلام لمبر ده، تږي سو وږي سو نه لاړ سو کور ته. څوک هم نه غم کوي چې څوک وایسته لري هغه مخکې کوي، څوک وایسته نه لري هغه نه مخکې کوي، هغه ته دوا نه ورکوي. ما بل ورځ جنکې راوړې و، بیرته مې دغسې وړې د وینې مکروبي و، یا د وینې وستن تر ګو تر بیګا درول مې بیګا تر دغسې کور ته وینم نسته. موږ دلته یو پاګه کې نه رښتون سن نه خسته نه بس دغه یو رښتون هم دلته منډې بیا هم دلته ورځ تیرو بیا ځو بیا دوا مر کې وګیم سو ته ګیم سو ګرمې می ګرمې ته ولاړې تر بیګا نم څوک غا غوري نو څوک د سیاسي ودر دیو سر ناروغان دی واړو زاړې تر بیګا او ته ولاړې تر ماس پخیم تر دوه.
د زرمات ولسوالۍ اوسیدونکو سپینسر جمیلې هم د خپلې کورنۍ خزینه ناروغ د ګردیز ولایتي ملکی روغتون ته راوړې وو. هغه وایي چې ګردیز ته د ناروغانو په انتقال کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
نو په دغه ورځ په خانه شپه خانه مدارل اندل تم څراغه نو کلینیک څنګه شاست چې کلینیک خو دغه کلینیکم ده دته راو دته هغه پرتی د دوسی پرتی د شې پرتی دي د ما خبره د څه پرته ده پر څنګه نه یابل کاله پرته ده.
د پکتیا ولایت ملکی رختون په ټولیز ډول په یو وخت کې د اویا کسانو د بستر کولو ظرفیت لري. مسؤلین وایي چې په دې کې یوازې شل بستره نسایي ولدي ناروغانو ته ځانګړي شوي. د ناروغانو په وینا چې په دې سره نه یوازې ستونزې نه حل کیږي بلکې د ناروغانو لپاره د نورو مشکلاتو د رامنځته کېدو لامل هم ګرځي. دوی همدارنګه د دوا درملو نشتون یوه بله ستره ستونزه یادوي.
د ورکوي نیمه خپل رو خپل نه رغړو نه غست نه غته ولیکي نور د شپونه نه سرمونه کوي. وو مو ماما که زمداس کمړه شو فندسي ته کلیپ لور مړه شو و د ډنګترون تر ور رسیدې جمعې راز وا ډنګترون ونه ډنګترون پښتنه کړي وا خو ماینا نه واغې نه و شمړه شو.
د ګردیز ولایت ملکی رختون رئیس شهزاده حلیم له امریکا غږ سره په خبرو کې ومنله چې پر خزینه او سربیره د نارینه ناروغانو په درملنه کې هم ستونزې لري. هغه د افغانستان له عامې روغتیا وزارت او همدارنګ له نړیوالو مرستندوی ادارو وغوښتل چې د روغتون د مشکلاتو په هواري کې ورسره پوره همکاري وکړي.
همدغه پات شوې ده اویا بستره تمدید شوې په څو قراردادونو کې هم د اویا بستره تمدید شوې ده. صرف په اخرو کې چې نوی تعمیر ته کار لاندې و یو جوړ شوی دی نوی تعمیر ته د انتقال په وخت کې سل بستره کیږي. دلته د ځای د نشوالي په خاطر باندې مکسل بستره نشو کولای کني دلته اوس مکسل بستره امکانات لرو او د ځای د نشوالي په خاطر موږ بستر مثلا نشو کولای شي ځای نشته. نو دا صحیح ده چې د خدمات په دې ځون کې کم دي او ډیر کم دي په ټیټه کچه باندې دي.
ډاکټر حلیم دغه رازویل چې پرختون کې د یو شمیر نورو خزینه روغتي کارکونکو ترڅنګ یو خزینه متخصصه او یو ایم ډی ډاکټر لري. هغه زیاته کړه چې د روغتي کارکونکو د کم تشکیل لپاره اهم ټول خزینه ناروغانو ته رسیدګي نشي کولای.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنندن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن اوریا د همدروان خبرونه دویم مطلب ټاکل شوی چې په 2020 میلادي کال کې په ټول امریکا کې د نفوسو لس کلنه سرشمیرنه یا احصایا وشي خو د ځینو اقلیتونو مشران په دې باور دي چې په اوسنۍ فرمو کې د بدلون راشي ځکه چې په سمه توګه پکې د دوی د قوم او نژاد نمائندګي نه کیږي. تفصیلي د امریکا غاک د خبريال رامون ټیلر پر رپورټ کوي چې غټي کې زمنګ همکار سید سلیمان شاه برابر کړي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د نفوسو د احصایې د اخستلو په دوران کې چې په هارو لسو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو یا ادارې لخوا په ټول امریکا کې سرته رسول کیږي که د کوم ځانګړي نژاد یا قوم ډله له خپل اصلي حد نه لوړ وشمیرل شي او یا دا چې حق تلفي وسره شوي له واقعي حد نه کم شمیرل شوي په دواړو مواردو کې به د هیواد لپاره ځینې عواقب له ځان سره ولري او ډېر امکان لري چې په متحده ایالاتو کې ځینې قومي او نژادي ډلې په بشپړه توګه بنیادي خدماتو په وخت له پامه وغورځول شي او له خپل حق نه محروم شي. په داسې حال کې چې اټکل شوې ده چې په 2020 میلادي کال یعنی 1399 هجري شمسي کال کې د نفوسو لس کلنه ملي احصایا واخیستل شي د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو د اوسنۍ فورمې په شپږمه نمره پوښتنه کې د نژاد په اړه یو عمومي تپوس کیږي مګر دا پکې نه دی ذکر شوی چې کوم نژاد او یا کوم نسل. د هیڅ کومې اتنیکی یا نسلي ډلې ذکر پکې نه دی شوی. د مثال په ډول په فورما کې کوریایان، ویتنامیان او فلیپینیان د ریسز یا نژادونو په نوم پیژندل شوی دي خو د دې ذکر پکې هیڅ نه دی شوی چې کوم نسل. کله چې هغوی د احصایې فورمې ډکوي په دې سم نه پوهیږي چې کومه خانه ډکه کی. دا پوښتنه ورسره راپیدا کیږي د ادر ریس یا بل نسل خانه ډکه کی او کسپینې پرېږدي. په دې اړه ډېر خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي او دا یو پیچلې موضوع ده چې حتماً باید د 2020 میلادي کال د ملي احصایې د اخستلو نه مخکې د حالي ولاره وموندل شي. د جنوبی امریکا د مهاجرو او ځینو نورو اقلیتونو ډلې وای چې د نفوسو د احصایې یا سرشمیرنې په فورمو کې د نژاد او قومیت په اړه پوښتنې سمې نه دي روښانه او کله چې هغوی دغه فورمې ډکوي نه پوهیږي چې ځان په کوم نژاد او نسل کې حساب کی. د نفوسو د عمومي احصایې اصلي هدف او مرام دا دی چې په هرو لسو کلونو کې فدرالي حکومت ته دا پته ولګیږي چې د امریکا ټول نفوس څومره دی او د هرې قومي ډلې غړو د بنیادي خدماتو لکه تعلیم، حفظ الصحه، صفایي او بنیادي زیربناو د فعال ساتلو په خاطر مرکزي حکومت څومره پیسې اختصاص کړي. سربیره په دې د نفوسو په تناسب په ټولو ایالتونو کې د کانګرس یا استازو د مجلس لپاره انتخاباتي حوزې هم ټاکل کیږي. د عادلانه مهاجرت لپاره د تور پوستانو او لاتین امریکا د مهاجرو د ګډ ائتلاف یا بی ای جی ای استازي په دې هفته کې د نیویارک د ښار د منهټن په ناحیه کې د امریکا د ملي احصایې د ادارې له مسؤلینو سره یوه غونډه وکړه او خواست یې وکړ چې د 2000 میلادي کال لپاره د سرشمیرنې په فرمو کې د شپږمې پوښتنې د بدلولو او یا یې روښانه کولو په اړه باید له سره غور وکړي. د افریقایانو او لاتینیانو د ائتلاف رئیسه مریم هیمز رومن وایي چې که هر وارې تاسې له همدغو فرمونه کار اخلی او بیا هم د سمې نتیجې توقع کوي دا به مناسبه نه وي. مګر د غونډې په پای کې د نیویارک د عاداتو او رسومو سره سم برخوالو ګرم بحثونه وکړه او پیزې وخوړې مګر کومې وروستۍ نتیجې ته سره ونه رسېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د قندر ولایتي مقامات وایي چې د پولیو پر ضد به په ولسوالۍ کې لس رضاکاره ټیمونه جوړ کړي. تفصیل یې د ضلع پوپال په راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې د راتلونکي شنبې په ورځ په کندهار او ټولو ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي وایي چې د دې ولایت ټولو ولسوالان باید په دې کمپاین کې پوره برخه واخلي. د پولیو واکسین په اړه د کندهار د ټولو ولسوالانو د همغږي په غونډه کې مرستیال والی ټولو ولسوالانو ته لارښوونه وکړه چې د دې کمپاین لپاره د ولسوالیو پر سر لس رضاکاره ټیمونه جوړ کړي تر څو په دې کمپاین کې د عامې روغتیا د کارکوونکو تر څنګ ولسی خلک هم همکاري وکړي.
دا زموږ وظیفه ده، دا مو دینی مسؤلیت دی چې په ډیر دقت باندې کار وکړو. په هیڅ سیاسي جریان، په هیڅ ډلو ټپله پورې اړه نه لري، بلکې دا یو ملي پروسه ده زموږ د ټولو هیوادوالو د اولادونو د عمري معیوبیت موضوع ده. نو دلته موږ په څونه دقت باید کار وکړو. زموږ ولسوال صاحبان دلته ناست دي، هم د ولسوال صاحبانو په جلسه کې او نن بیا دوی ته زما سپارښتنه ده، په ښار کې زموږ ټول مسؤلینو ته دا سپارښتنه ده چې په ډیر دقت به په اولیت کې به دا کار.
ښاغلي شمسي و خپل ولسوالانو ته خبرداری ورکړ چې هیڅوک حق نه لري د پولیو پر ضد په کمپاین کې د اړیکو له مخې خپل خلک وګماري. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمدالله پیزي وایي چې د سږ کال په راتلونکو څلورو میاشتو کې هڅه کوي چې دا ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي. ښاغلی پیزي وایي چې د نړۍ د مشهور اسلامي پوهنتونونو الازهر، دیوبند مدرسې، د مکې معظمې د امام او دلته په کندهار کې د مشهوري دینی مدرسې اشرفي مسؤلینو فتوا ورکړې چې د پولیو پر ضد واکسین هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري.
افغانستان د پولیو د خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو او یو سرلوړی او کامیاب هیواد یې وشمیرو، تر څو بیا زموږ مسافر و دې ته مجبور نه سي چې د هندوستان هیواد یا د عربستان هیواد وایي چې میرا استو تر غوډ چې د پولیو څاڅکي نیور کړي.
د کندهار د ولایتي شورا غړي هم وایي چې په دې ولایت کې د پولیو د محو کولو لپاره هر راز همکاري ته چمتو دي. د دې شورا غړي محمد یوسف یونسی وایي چې پولیو د افغانانو د راتلونکي نسل د بقا خبره ده.
یعنی په خوا مشتاش لزل زموږ په موید کې زموږ په وطن کې به کوچنیان په ډیرو مرزو به مبتلا اسول او په ډیر کوچنیوالي به راسه مړسول. دا خو موږ شاهدان د حال یو چې زموږ ماشومان به مړه کېدل، په ډیر کوچني مریضان مریضي به مړه کېدل چې دا زموږ د آینده د اولاد د نسل لپاره دی.
افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د کړي ژمنې سره سم خپلې هڅې ګړندۍ کړي چې ساشکال افغانستان له پولیو څخه پاک اعلان کړي. خو د پولیو له نو پیښو سره پر یو وخت داسې اندېښنې زیاتې شوي چې که عملی کار ونه سي ممکن دا هیواد د تیر په څیر بیا هم په ستونزه کې ګیر پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرانو دونکو د روان خبرونه ورسته مطلب چې یو مرکه ده. د امریکا او روسیې د بهرنی چار وزیرانو پرند جمع پرس په سویټزرلند کې په دې خاطر وکتل چې د سوریې د جګړې د ختمېدو په لار چار وغږي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار زیبا خادم د همدې مسلې په هکله د منځني ختیځ د چارو د کارپور ډاکټر علم پاین سره مرکه کړې ده چې په ګډه ورو.
ډاکټر صاحب، علم پاین، دغه کوم بحران چې په سوریه کې فعلاً روان دی، امریکا او روسیا دواړه کوشش کوي چې دغه بحران د حل لپاره د داعش په خلاف کومه موافقه دوی کړې ده، دغه په جزئیاتو باندې وغږیږي. دغه جزئیاتو کې کوم ټکي د ساسې په نظر چې کاغه حل شي نو د داعش خلاف به د دوی دغه مبارزه کامیاب وي او دغه یو مشکل به په سوریه کې حل شي. پاتې کیږي نور هغه داخلي ډلې دي، معتدلې ډلې دي، د بشار الاسد د حکومت مخالفین دي.
د داعش په خلاف باندې دواړه موافق دي چې دا داعش باید لمن د څخه ولاړ شي، ولې چې دا داعش لمن کپراخه سي په دې منطقه کې. دا نه د سوریې دغه حالت، نه به د عراق، نه د دولت امارات او قطر او بحرین، دا ټول په خطر سره به مواجه کیږي. دلته دا د شیعه او د سنی اورم څه تودیږي، نو دا روسیا هم په دې بیره کې ده چې دا منطقه کې دغه ولا د د روسیا په ګټه به هم نه وي، د روسیا د خارجي پالیسي په حق له او نه د امریکا په ګټه ده، د امریکا دوستان به هم حل. نو په دې دوی سره موافق دي، مګر دا چې په نور شانو باندې دوی سره موافق نه دي. مثلا د بشار الاسد پاتې کېده پر دغه باندې د ایران او روسیا یو نظر لري چې دا بشار الاسد باید پر قدرت باندې پاتې شي، اما دا په خپل امریکا او دولت امارات او اروپا او بحرین او دا سنی ممالک چې دي دا د دغه مخالف ته هغه ورشه وايي بشار الاسد چې دی د جز د پرابلم دی په خپل ترڅو پر چې دی وي دا پرابلم لمند څه نيزه بوستو دا نور معتدل ګروپونه چې دي چې د بشار الاسد سره مخالفت لري، روسان غواړي چې هغه لمند څه ولاړ شي.
بله،
اما امریکایان دغه د بشار الاسد په مخالفت باندې دا د فری سیرین ارمی چې ورته وايي دا د سوریې عسكر دي چې هغه د داعش او القاعده پر اړه نه لري، مګر هغه غواړي چې دا بشار الاسد لبند څخه ولاړ شي او هلته داسې یو نظام مستقر شي چې د خلکو نمائندګي وکولای شي. خو مشکل دلته دا دی چې د علویان په سوریه کې مشتاس ټولو په خبر یو چې هغه تقریبا د تخمین سوې دي د یوولس څخه نیولې به تر 15 پسل کې د علویان دي چې هغه د شیعاګان یو شاخ دي او اکثریت یې د سنیان دي. یو لوی پرابلم په دې ځای کې دا خلک داسې مقایسه کوي چې دا لکه د افغانستان غوندې مسله بسي، مګر زه فکر کوم چې که دغه مسله اور د لمن په سپراخه سي دا تر افغانستان به بدتر وي. په افغانستان کې دا د شیعه او د سنی مسله نو مطرح شوی، اما په دغه سوریه کې دغه امکانات شته چې دلته د ایران هم هلته په سوریه کې لاس وي، د سوریه د بشار الاسد طرفداري کوي، او ایران هلته د حسین چې په دغه خپل یمن کې هغه تقوی کوي چې هغه د شیعاګان یو شاخ دی د زیدی شیعاګان دي. نو په دې لحاظ باندې دا یو ځل ته ایران نه دی، د ایران او د روسیې ملګرتیا ده د بشار الاسد په پاتې کېدو کې. دغه جزئیات دغه دي، او بل دا دی چې د روسیې په د نن ورځ په د سوریه کې د غلري د بهري پایګالري او د نظامی پایګالري اصول د خبرو د څورز د مخه حتی د روسیې تیارې د ایران څخه د حمدان څخه پرواز وکي. نو تر دغه اندازې پورې و د جزئیات چې د امریکا د غټولو سره مخالفت لري.
مګر محترم پاین صاحب، کدا امریکا او روسیې ترمنځ په نړیواله سطح په زنو سیمو کې چې د دوی اختلافات موجود دي، مثلا اوکراین یا ځینې نور سیمې، که هغه ته تاسو وګوري دغه مسایل چې تر څو د دوی ترمنځ حل نشي، فکر کوي منځني ختیځ کې دغه مسله د امریکا او روسیې ترمنځ حل کېدای شي؟ په دې غونډې سیمه باندې تاسو د موضوع اثرات ته وګورئ په آینده کې.
تاسو یو بل نقطې ته اشاره وکړه، د اوکراین مسله ده. په اوکراین کې یو تعداد ځکه دی او تعداد ځایونه دي چې په هغه کې خپل روسان اکثریت لري، اوکراینیان نه دي.
بله،
هغه هم روسان غواړي چې په هغه باندې د خپل د روسیې طرفداران په هغه ځایو کې ستاسو امریکا او د اروپای غربي او خپل د ناتو دغه سخت مخالفین دي. په دا یو مسله ده. بله مسله دا بیا د کوردانو مسله ده. استاد یو ګوره دا نن ورځ به بمباری وسوله په دغه کې په ترکیه کې
یو لس
کسم ورسوله. هغه اوله بمباری چې سوه هغه په یو واده کې هغه دوی په داعش پورې وتړل چې داعش لاس پکښې کې درلودل. دا دوهم چې دوی وای دا په خپل د پی کی کی د کوردانو د کارګر ګنچ دی دا هغه لاس پکښې کې دی. دا یو خاصه ترکان غواړي چې دا هغه کوردان چې د ترکانو طرفدار دي فقط اسلحه ورسیږي او د بشار الاسد په مقابل کې وجنګیږي، او د بل خوا څخه دا ترکان دا نه غواړي چې دغه امریکا او د نور ممالک د کوردانو سره کومک کوي، دغه کومکونه بل اخره و هغو کوردانو ته په لاس دغه اسلحه ورسي چې هغه د ترکیه سره په جنگ کې شکیل دي. پیچیده مسله ده، دومره اسانه هم نه ده چې سړی ورته ګوري.
په افغانستان کې د جنگ نه وروسته اوس که مثلا منځني ختیځ کې سوریه او عراق دې جګړو ته وګورو، د دې ځنه د وتلو لار څنګه ده؟ لار شته د وتلو؟
یو چې دا خلک وایي دغه شی چې دا اوس کوي دغه ته ادامه پسې ورکړي، دغه هوایي بمباری کوي، دغه کومکي عسکرونه استوي. یو چې دا خلک وایي وایي په کلي ځنه راووزه، هیڅ یو عسکر هلته مه پرېږده، هغه ځای کې چې دا دهشتګران دي ترهګران دي د هوا له خوا څخه بمباری پسې کوه، بلا یې وژنه. بله لاره دغه ده، لکه دا دی چې د روسیې سره او د عراق سره او د ترکیې سره او دې ته په موافقه دغه دی اوس دا کیری و لاوروف چې سره ګډ دي، هغه دوی دغه غواړي چې دغه سی ولار پیدا کړي او فارموله پیدا کړي د روسیا خپل پایګا وساتي په سوریه، او دغه ست روسیې ارتباطات ایران سره قوي پاتې سي. امریکا و د اردن و حکومت تم ګوري چې هغه څوای، مصر ته هم ګوري، عربستان سعودي ته هم ګوري، دغه قطر او بحرین او دغه د تیل ممالک چې دي دغه سره امریکا نږدې ارتباطات لري، هغه ټول په دغه موقعیت رسیدلی دي چې د بشار الاسد پاتې کېدل د روغ امکان نه لري، چې د روغ او روغ کېدای شي دغه سړی له مابین څخه ووځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب لمپاین کور دی ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خبرونو په دې برخه کې ځل بیا په مکرې د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پاکستان پوځ ویلي وروسته له هغې چې افغان چارواکو سره د ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د تروریستانو د موندلو دپاره د جورن کښتې ته څیرمه عملیات ترسره کړي. د پاکستان پوځ دغه راز ویلي چې د موبایل شمیرو په اړه د هغوی تحقیقات ښیي چې یادې شمېرې د افغانستان مخابراتي شبکو پورې اړه لري چې د جورن کښې پورې غاړې کې هم فعالی. امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې پر ورځ وویل چې په سوریه کې د موقت اوربند څخه وروسته چې په فبروري میاشت کې موافقه پر وسوه، وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی. خو ښاغلي کیری ژمنه وکړه چې امریکا او روسیه اوس یوې بلې موافقې ته چې د مخکینۍ موافقې په پرتله به دوامدارۍ نږدې سوي دي. ښاغلي کیری په جنیو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د اوږدو خبرو اترو وروسته دا خبره وکړه. د اسلامي دولت تروریستي ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې چې پکې 15 ماشومان شودل کیږي چې وسلې ورسره دی، او لاندې 15 کسان پر ګوندو دی، او داسې معلومیږي چې دغه ماشومان یې د وسلو په ذریعه وژني. د تروریزم ضد تحقیقاتو ویب سایټ چې د سایټ په نامه یادیږي وایي چې دغه تنکي ماشومان د بریتانیې، مصر، کردستان، تونس او ازبکستان دی، او ویډیو د سوریه د رقه په ښار کې اخیستل شوې ده. خبر ما کې در اخین ملت پالو هغه خبر رد کړی دی چې د ملګرو ملتونو پخوانی منشي کوفی انان به د هغه کمیسیون مشرقي چې هدف یې د روخین په ایالت کې د قومي شخړو او جنجالونو څیړل دي. د ارکان د ملي ګوند مرستیالي انوشیان امریکا ډاکته ویل چې د بهرنیانو لخوا د یو کمیسیون جوړېدل چې د روخین ایالت په وضعیت او تاریخ خبر نه دي، د میانمار خپلواکي ګواښي او د ټولو قومونو حقوق تضعیفوي. د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو فدرالي ادارې د زیکا د وایروس د معلومولو په برخه کې خپل د معاینې کچه پراخه کړې ده. اوس هغه کسان چې د وینې مرسته کوي د هغوی وینه هم باید د استعمال څخه مخکې چک سي چې د زیکا وایرس ونه لري. په زیمبابوې کې پولیسو د اپوزیسیون د مظاهرو د ماتولو دپاره د اوښکې بیونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیستی چې په پلازمینې حرارې کې مظاهره کوونکي ګډوډ کړي. پولیسو د محکمې د حکم خلاف اقدام وکړي. محکمې مظاهره کوونکو ته د مظاهرې اجازه ورکړې وه. مظاهره کوونکي د زیمبابوې د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. په مظاهرو کې شاوخوا 13 ګوندونو او مدني سازمانونو برخه اخیستې، او د جمهور رئیس روبرټ موګابي پر ضد مظاهرې کوي چې د 2 کلونو دی او د 1980 کال لایسې پر زیمبابوې حکومت کوي، او ویل کیږي چې په 2013 کال کې بیا ځان کاندي دی. او د کمپیوټر ساينس برخه په امریکا کې اوس تر ټولو زیات مخ په ودی صنعت دی. ویل کېږي چې په دې برخه کې به پر اتلونکو یوې لسیزې کې 4 میلیونه وظیفې رامنځته شي. خو که چیرې د پخوا په څیر نو ښځې د دې وظیفو یوازې یوه کوچنۍ حصه ترلاسه کوي. نوي معلومات ښیي چې د کمپیوټر په برخه کې د ښځینه کارکوونکو فیصدي د 1991 کال په پرتله چې 14% وه اوس 25% ته راکښته شوې ده.
او درنوونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مال طالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو خدمت کې حاضرې کوو. زه خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کړي.